السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 5 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي په دې غړې کې بعد فاټا پاکستان د مختلف سیمو افغانستان ایران د حج او د غسی زنې نور ریپورت نه وره تبصره شننې او مرکه هم لرو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم شوې ده د پاکستان ورځپاڼو سلی کلی دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې خبرونه د نجیب عامر نورو
افغان چارواکي وایي د کندوز خار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی پاکستان وایي د مینا پیښه کې د وژل شوو پاکستانیانو شمیره 90 ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده د افغان پوسټ چارواکي په کندوز خار دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده دی وایي هغه ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نرمه کړی وژل شوي یا تښتیدلی دي اوس مهال افغان ځواکونه په ټول کندوز خار حاکمیت لري خو جنرال مراد همدراز ویل د چاردرې او دشترچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی نوموړي د کندوز له بې ځایه شو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي بل پلو په کندوز خار کې د مشال لډیو خبریال وایي چې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته کندوز ته پستنېدو دي د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا مهال صرف دوه پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې شل حاجیان تر اوسه لا درک دي د مینا په پیښه کې د وژل شو کسانو ټوله شمیره 290 ته رسیدلې ده نن په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ون منځله په دې اړوند په جوړه شوې وغونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یو لوی ستونزه ده
کم عمرې مریچ کم دا زموږ په معاشره کې انفارچونیټلی دا ډېر زیات دي طرف ته رجحان دی ما چې څو پرې چارج خسته زه اوس راغلم نو هغه کې ما سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ زموږ ته چې کم دا بل راوستول او هغه کې ویټینګ پرپز دی پر هغه ته موږ واپس کړه دا ان شاء الله کوشش دا چې زړه تر زړه هغه هغه کې چینجز راشي هغه وی دی ډایرکشن هغه موږ دوباره بیا چې کوم بجنګ سره سمبلی ته پاس
وندې ته د وینا پر مهال د جنونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو ویناوالو ویل په پاکستان کې د جنونو حقونو لپاره مغرزول کیږي د دوی بنیادی انساني حقونو تر پښو لاندې کیږي او تر دې چې جنې په بدو کې ورکول کیږي د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوی دي په نوی وخت کې وسلوالو د شولې کوټ پولیسوالۍ هم حمله کړې ده چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي د کندهار د پولیسو ویان زیات دورانه وایي دغه عملیات د امنیت قمندان عبدالرزاق په مشرۍ تر سره کیږي د وړاندې داسې ویل
مبارک ول سوالی په مرمتاتو کې د پرونو راځي راځي تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوی دي او د شاول کوټ ول سوالی په تفصیلي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوی چې په دواړو کې امنیت ځواکونو ته مرګو نه دا وشته یوازې د خساره منځوي دي او د ته زیان وشته
بل پلو طالبان دا کوي چې د غورک امنیت قومندانی نیولې خو چارواکي یوازې د سلورو پوسټو د سقوط خبر تاییدوي په افغانستان کې ناتو ځواکونه وایي چې تیر ورځ په کابل کې د ناتو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوته چې پکې د دوه برتنوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ناتو زیاتوي چې د هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په مخه پلټنې پیل کړې دي ناتو په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي خو برتانیا ویلي چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوی او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومک روینه ده هلته په کابل کې د روسی سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسی سفیر الکساندر مانتیس کی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ لدی مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلو لیکوالو د فعالیت لپاره اندېښنه ښودلې ده. خاغلی رحمان سوخ مخ کې ل خپل روسی سیال سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپې تو سیمو کې جګړه روانه ده. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سر خار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شو. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وی په نوم تلویزیون ته نن وویل د ډي ان ا په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یو بریدګر پیژنګلوي ته نږدې شوې دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغیز لاندې راوستل شي. داود اوغلو وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوه چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د پوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 5% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغله. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې د چول شو ووټونو تناسب 6.8% و. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار منسکی سناسه 200 مظاهره چانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دغه واکمنۍ د ډیکټاټوري په نوم یاد کړه. لوکاشنکا د 13 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس د هوا حال او د کرنسی بیا د ریاض مساخل نه.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه سلويخ پیسې غستی کیږي او په 1.3 روپیه 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.5 روپیه 50 پیسې او 1.5 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیه 15 پیسې او 1.3 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 15 پیسې او 35 روپیه سلويخ پیسې. یو افغانې په 1 روپیه 15 پیسې او 1 روپیه 25 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 216 اغستی کیږي او 240 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې به اوره افغان چارواکي وایي چې پر کندوز ښار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړي، خو یو سیاستوال بیا د کندوز ته خوندي ساتلو لپاره د لازمو اقداماتو په اړه وایي.
لازمی تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوسټو په شکل کې او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغه فیصلې مخالفت کړی دی چې وای د ستکونکو د کم شمیرو لوجې به ځنې سکولونه بند کړي.
مستر دغه حالت روغلی داسې د شتګردې داسې مصیبتینه جوړ شول. دغه واجه داوا چې په مستر تعلیم نشته پرمن د دغه سوج بجای چې مستر تعلیم زیات خو دای په کماول لاګیا دی.
د سپاه قبیلې خلک تور لګوي چې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیات ری د وسلوالو پر ضد د پوځي توانینو په مت کې د جرمانی غوښتنه کوي.
موږ دا ویل چې تاسو خامخا موږ سره د ځان نه بیل او پوره کوم د فیصله کړی چې جرمنی نوم چې دی موږ دغه منلو تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. او سورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د افغانستان امنیتي چارواکي په کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د امنیتي ځواکونو مرستیال وی درسدیس جنرال مراد علي مراد همدارسه د کندوز ښار له بيځای شوو سیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپل کورونه ته د استانه شي. نو موري په کندهار ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیتو خبر هم ورکړي. خو بیا په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای چې ځنې کورنۍ خپل سیمو ته او خپل کورونه ته ستنې شي. دی نور تفصیل د احمد تکل په دی ریپورت کې ورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وای کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام قریجات خاکنی بندر خان‌آباد سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان چارواکي په کندوز سره د دولتي واکمنې د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارې د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې. هغلی ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له خاره په شا تمبول شوي دي. هغه زیاتوي،
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. خار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخ کې ته وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشاله اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تیر څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومخکې هم داسې اطلاعات شو بیرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالف بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا شده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې پولیسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي، د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمه ځای کړی. مون غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مون ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام ترمنځ پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمام دی شوی، د ولس د فاصله
نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشی دی چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نه ځوان تېرېدی شي نه سپین ږیره تېرېدی شي هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړې چې موبایل واخلي ساتسیده کې واخلي بې احترامي ورته وکړي. یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونه ورته حملې کړي، مالونه ولا غصب کړي دي، زکات او روژه په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی، هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال صافي مرکه اوریدل چې زم همکار احمد تکل ورسره په کندوز کې د افغان حکومت د کنټرول اغستلو او دغه سي داغل ته د حالاتو پاړه کړی و. اوس ملاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ک پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، نو لومړی باید په طالبانو باندې خپل مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پرسته وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کولو سره وویل چې دی هیله لري چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خالی پروس په لاور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل د اجمل تورمان په دې ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یو ښه خبره ده، خو په عمل کې زمونږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نکړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لمړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری خارګوټي کې وشوي، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدل
تاسو د اجمل ترمن ریپورت اوریدو. بخنه غواړو ریپورت ما پورا نشر نکړل شو او وسورځو د یو بل ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د جنکو ماشومانو د حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د کابل سیمو د خبر پښتونخوا لسوي چې په خبر پښتونخوا د وسی په هغه سیمو کې چرته چې پښتانه مشتي د کم عمره ودونه اغلته یو دود جوړ شوی دی او دا دود مخ په زیاتی دود دی. بلخو د پاکستان د بشری حقوقو سرکاري تنظیم د شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې زیاتره سیمې داسې دي چې د کم عمره ودونه شره پکې او یا فیصد نوم سیوا ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ په موقع پیښور کې یو غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبای وزیر، د زنانو د سرکاري صوبای کمیشن مشر، د بشري حقوقو صوبای مشر نه علاوه د کونکو او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکو طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمره د ودونو د شمیرې په خپل ویل
په پوره پاکستان کې چې مونږ وګورو د یونیسف یو ریپورت دی چې د کم ودونه کېږي اکیس فیصد ادا ماشومان ہو دیا کم عمر و دن دی بیا چکم زمونگ دخپل ملک دا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کم رپورٹ دے اغد آوائی جس کے پی کے پزدیر و اضلاع کی چدے 74% ماشومان و دن کی گی اد کم عمر و دن کی گی او دا اضلاع چدے ندا زمونگ ڈیر خمنگ جو وایو لک مردان 400 ادا د دی ریکارڈ چدے دا وای
بلخو د غونډه کې برخه خستون کی قبایلی مشر انجینئر تورګلویل چې په قبایلو کې د کم عمر او دنن علاوه زنانو ته بنیادی انسانی حقوقونه هم نه ورکول کیږي نه د وادن وړاندې او نه د وادن پس
تاسو ته پته ده چې په قبایلی علاقو کې وو سپوري هم د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي دا مسله خو ډیره تیزه ده چې ډیر ماشومان پکې ورکوي چې روغ جوړه کیږي او د وادونو خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانو په پیسو باندې ورکوي ټول دنیا د بنیادی حقوقو خبرې کوي کنه خو په قبایلو کې د دې شی تصورم نشته او بیا څه کله دغه واده شي بل چاته لاړ شي نه غوي بیا انساني سلوک بالکل ورسره نه کوي
د زنانو لپاره صوبای کمیشن مشر نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی ولی پښتونخوا کې چې خلک ځان د مذهب ډیر کلک منونکي بلي خو ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی نو زمونږ مسلمانی فرق دا لکه اسلام خو یو دی کنه چې نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ ولی سعودي عربیه ته چې مونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنت دا اسلامک کانسپټس مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی مونږ اسلام توبه خدای توبه صرف شاپینګ کوو
خیبر پختونخوا دا قانون صوبائی وزیر امتیاز شاہد تردغ دستور مشر مل ماہم او پختل چول دا قانون لا تر دے دما دا صوبائی سمنے نہ نہ دے پاس شوی ندی مشال ریڈو تویل
کم عمرے میرج کم دا زم پک معاشرے کے انفارچونیٹلی دا ډیر زیات دی طرف تر رجحان دے ما چ سو پر چارج خاص ز اوس راغلے ما لو اگے کی ما سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ زم تا چکم دا بل رواستول اگے کی ویٹنگ پرپز دے پر اگے واپس کرا دا انشاءاللہ کوشش دا چې زرت زرا غا هغه کې چینجز راشي هغه وی دی ډایریکشن هغه مو دوباره بیا چې کوم بیان سره سمبلی ته پاس
د پامل دا چې رقم مورې ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقاله راسیخ دا خیبر پښتونخوا صوبایي سملا کې وړاندې کړی شوی دی ول لا تر دې د مپی قانون سازی نه ده شوی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پاپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیم بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا دری نیم بجو
سروی
پا سلور نیم بجو مشال لیڈیو تا سوره د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغه پریکړه مخالفت کړي دي چې پکې ویل شوې دي چې د زدکونکو د کم شمیرو لوچې به ځنې سکولونه دوی په دغه سیمه کې بند کړي د جنوبی وزیرستان خلک زیاتوي چې هم د تعلیم د کمی لوچې د دوی په سیمه کې حالات د بد امنۍ سبب شول او باید چې حکومت د امنیتی حالاتو ته په کتو سره په قبایلی سیمو کې تعلیمی اهلی زلی لا زیات کړي نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو
د سولی وزیرستان کا بایلون ویای چې د فارت سیکرټریټ چارواکو په قبایلی سیما کې د تعلیمی ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبول نه ده دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمی ادارې ختم او نورې به ختم شي قبایلون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاری وساتل شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسبه نوی بوبرک شمن خیل په دغه بارکشه په دارنګ جاګی جی
حکومت یو فیصله کړی د سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میرا چې کیم دای کنا د مخشه د دشتګرده د واجه متاثر شوی بل طرف ته چې کیم دای کنا میرا چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میرا د تعلیم نه محروم کو
د باروان دور سه دن کای ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چتللی په وزیرستان کې میز د خپل ګورنمنت د ارمینا د توقعات لارل چې دوی میستا سکولینا کالجینا د میز ترقیات اسکیمینا دا شینو ډیر زیوت کو یغه برعکس دا شایر وو چې میش کیمتا مخشینی سکولینا جوړ شوی دی گورنمنت دا یای چې دغه زکه ماول غوړ دا میش چې دغه حالت روغلی دا سه دشتګرده دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې په میش تعلیم نشتا گورنمنت دغه سوچ بجای چې میش تا تعلیم زیوت کو دا په کماول لاګیا دی ی میش دا حکم ته دا اپیل دی سکولینا میش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دا نور ډیر سکولینا جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندائی تعلیمی ادارے دا فحال کو بحال دائی کو جوتے دائی کو چھے وزیستان یو بچائی بے تعلیم آپوتے نشی امن رتلائی ہو رہی چھے کلا خال تعلیم آفتا چھے
دیکھا بایلانو دا خبر میں چھے دے سولی وزیرستان مرستیال ایڈوکیشن آفیسر خیال محمد مسعود توڑان دیکھڑے آغوی واویل
تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت عملہ تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے دے قلم پیوا کر شا بیخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د سپا قبیلی خلق وای د خیبر قبیلی سیمی پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلی نه د بسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مت کې د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکول په صورت کې به خپل سیمو ته لاړ نه شي. خو دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوای د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د خیبر قبیلی سیمی د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپا قبیلی ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 200 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي. تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدی نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیلو په دهشتګردو په لیست کې شامل او دا خو دهشتګردي شو. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي. د سپا قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپا قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي. دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا توان دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاه قبیلی نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبره کړې. دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو او د سیزونو ډیر زیات ځپلي دي او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړه، دې به کورم کړه، د دې بچی د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چې اون چې نو زما خو د یوه بشری حقوقو د مشر په شت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یاد سیمینا د پاکستان په سنت کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېری ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته ستنه نکړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بکې د خپل خبره مخکې رسولی ورو هر سړي سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ د پوره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک د نور جمهور خلکو سره به تاون کوو. خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کو سینټ په فلور باندې بین کو د اسمبلی په فلور بیم کو
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیله په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
دا مجید بابر رپورټ تاسو ورې دا اوریدونکو وس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نوملند خبرونه وورو.
د افغان پوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وای له خلخل سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې. نوموړی وای طالبان جوبل شوی وجل شوی او یا هم تختیدل دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وای چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره و نوې تر رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درمل لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه تری تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت ته په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 9 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمې حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې دي. او په بیلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 15 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. نوموړی له 13 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی.
لند خبرینم د نجیب امیر نوارې تل اوس به په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو د راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچه تکړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزی هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنې کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانل کې باید اسلامي هوادونه جمهوریت نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او دولت په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخو اکانومیست مجلل کې د افغانستان په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو سازمان د دوی په روغتون د ورستي حمله د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان دان وسپانلیکی یو خه جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه تر لاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغو کې یو خپل کړی او نور شاته وغورځوي. یو خه جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. وسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې لبد مرګه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوی دی او ولس ته د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسیدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنی کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجلل کې د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووجل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم کړي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوې دي. په وجل شوو او جوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامل ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅه 5000 افغان عسکر وجل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو ته د سعودي عرب بچا وایي چې د حج په چارو کې د نورو هوادونو شاملې دو موضوع د سعودي عرب ځمکنه بشپړتیا پوری اړه لري. د په داسې حال کې چې په دې رستیو کې د مینا په پیخه کې سلګونه حاجان مړشول چې پکې ګڼ شمیر پاکستانیان هم شامل وو. د دې رپورت نور تفصیل درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی آل فیصل د یک شنبه پورز دا نظر چی نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رات کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنی بشپړتیا پوری اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان غني. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونی په داسال کې کیږي چې د سرش کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یو سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانی شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی آل فیصل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نوسو تضمینوالی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼګونې د ستوګنې د نشټوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دوغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی آل فیصل وایي د مکې خلک د خپل سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی آل فیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالی رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل شي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لښته لږه 1400 حاجان مړسول. تر ټولو زیات د ایران حاجان مړسوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 پیته اتبه په هغه پیښه کې مړسوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه پورې اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجانو شمیر له 115 پیتو څخه تر 110 پورې دی او څلور شپېته حاجان وسملا درکدي. سږ کال د یو سلو اتیا هیوادونو شاوخوا دوه میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
د صالح محمد صالح رپورټ تاسو اوریدو. د رپورټونو تر مخه یوې ایرانی محکمې یا عدالت د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. د ایران د عدلیې یو ویاند وایي چې د رضایان د دین وړاندې ویلي وو چې د رضایان په مقدمه کې وکیل حکم ورکړی دی خو د سزا په اړه نور معلومات ور نه کړل. نور تفصیل د ملالې بشیر په دې رپورت کې اورو.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی هجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال ایراني قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګند نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوې دي کنه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلې او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه تورونه خندونکي بللې او دا قضیه د واشنگټن او د رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چې
خاص ډېر سخت راوړي تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
دا کندهار چارواکی وای چې دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 65 وسلوال وژل شوی دی. په عین وخت کې وسلوالو د شابلی کوټ په ولسوالۍ حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 طالبان یې وژلې دي. طالبان بیا دا کوي چې د غورک امنیه کمانډانی یې نیولې ده خو چارواکي یوازې د سلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې رپورت کې اورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي. د دورانی په خبره په عیني وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي سوي او 12 وسلوال طالبان وژل سوي.
تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل سوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ نه ده اوښتی، یوازې دوی خساره منځ ته ویلي او دوی ته زیان اوښتی.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورق امنیه کمانډانۍ نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
دا مشال ریډیو ده.
نن په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو هدفي وژنې او ترهګریز بریدونه غندلې دي. دوی په امنیتي او دغسې په نورو حکومتي ادارو هم له دې لقبله نیوکې کړې دي چې د دا ډول وژنو او ترهګر بریدونو د مجرمانو په نیولو کې پاتې راغلي او په دې اړه د څېړنو تحقیقات یې هم له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغې د افغانانو پر ضد د پردیو یوه پلان شوې دسیسه وبلله. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پېښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دي وسپاري او هم د پراتلونکي کې د مخبرو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک چې جمع شوي دي د په کلک ټکی غندي د دې پرمخ په دولت باندې غاښ کې چې دولت دې د فره چرواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دغه قسم په ولسونو د بریتونه د دې په کلک ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې په لټنه وکړي داسې پیښې او د دې عاملین ونیوي شي او ولسونو ته په ګوته شي. خدای نه خواسته چې دینه دولې زموږ دینی علما کومي مشران د ځای سره مخامخ نشي.
دینی عالم مولوي وحید الله ول هغه ډېر یو کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدفي وژنې کوي هغوی پولې نه پیژني او هر هغه څوک چې د هیواد پالنې احساس لري هغه په نخښه کوي.
زما تقاضا ده په حیث د یو شهروند یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغې دپاره هر هغه څوک چې د وطن دپاره وطن پالوي، قرآن پالوي، اسلام پالوي، د هغوی ټارګیټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولي عادل په خپلو خبرو کې پر کشفي ادارو له دې کبله نیوکه وکړه چې تر اوسه د ترور شویو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت مخکې هم په دې برا کې وعدې کړې و، څو ځلې وعدې کړې وې چې دا هغه پیښې به موږ څیړو، عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټولې پیښې همداسې پاتې شوې. د موږ ډېر جهادي شخصیتونه، دیني علما کرام شهیدان شول، مړه شول، پیوا بله نومانې. دا ځل د موږ دا غږ د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې د داسې خلکو امنیت وسوتي.
یاد دې وي په ټوله کې د پولې په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهمو او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عام او خاص خلکو سختې اندېښنې راپورته کړي دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوندې ادارې په پاتې راتلو تورنې کړي دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګریزو بریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوي محمد خان، حاجي ناظم صدران، قمندان دلاور شاه، مفتي ګل محمد، وکیل زبید خان مجاهد، حاجي خانزمان صبری، مدیر غنی محمد، حاجي ریوان ګل حبیبي او نور وژل شوي چې کشفي او جنایي داروی د ډیر وخت تیرې دورسته هم د قضیو د څېړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال لایدا کوي چې دغه صوبې په اوارانو شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لسی کورونو ته اور لګولې او د عملیاتو په نامه بې ګنا ولس روي. خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملت پال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بې ګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بې ګنا ولس ځورول کیږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال جنرال سیکرټری ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بې ګناه وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بې ګناه ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر رئیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بې ګناه ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بې ګناه خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبره خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلواله ډلې دي چې د بل چا په خله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځای چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویلو ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درې نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت د عملیاتو راپورونه ورکول کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غشتونکي وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پنجاب صوبې لاهور خر په هلکا ان ای یو سل دوشت کې شوی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتلل وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه نتیجو قبولولو وروسته خپل ماتې منلې ده. د دې ترڅنګ د اوکاړانه د قومي اسمبلی حلقې یو سل او څلور څلوېښت کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبایي اسمبلی حلقې پی پی یو سل او اووه څلوېښت نه د تحریک انصاف امیدوار شعیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای او سلو دوه ویش کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رای اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قومي اسمبلی حلقې ان ای او سلو څلور څلوېښ کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د درې اتیا زرو څخه زیات رای په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی پی یو سل و څلوېښت کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی یو دیرش زرو څخه زیات رای په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د لاهور په حلقه ان ای یو سل دوه ویش کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده. د یادونې دا چې په حلقه ان یو سل دوه ویش کې د رجسټر ووټرانو شمیره درې لکه اووه څلوېښت زرو څخه زیاته وه او په حلقه کې دوه سوه څلور اتیا پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې وې. دغه شان په حلقه ان یو سل څلور څلوېښت کې د رجسټر ووټرانو شمیره د درې لکه شپاړس زرو نه زیاته وه او په حلقه کې دوه سوه او لس پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې وې. په دواړو حلقو کې پاکې او پرمنه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سوه یوویشت، لنډو چپو دوه لزر یو سل دیرش،
15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوریت ګوندونه د تورې ورځې په توګه لمانسي. په 1999 کال کې دغه وخت پوزي امیر جنرل پرویز مشرف منتخب حکومت ترنګ کړی وو او په واکې قبضه کړی وو. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوزي او سیاسي مشرتابه دغه نه سسته کړه کړی او کنه؟ کارپوهان په دې اړه سوای دریاس موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمه تر رسیدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښنه څه سبق اغستې او آیا اوس هم پاکستان کې د پوزي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
دغه قربانی زور او جذبه ز نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټه راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې دغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوریټي راغلی ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هر فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس.
همدا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو دی او بل کارپو او لیکوال ایمل خټک پوړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې با ډېر سلويخ کال لګي.
دا مشرف د ماشالله نه پس فوج دنه دا یو احساس دی چې په کاغذ باندې چې فوج کومره فخره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو کېرو د سپک کالو کې یا کېرو د بریو کالو کې منظور چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه کوي، دا یې کردار کې نو هغه کار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې چې مخکې د فوجي جنرالان او چې د منتخب سیاسي جمهوریت حکومت خط کو او اعتبار واجب په خپل لاس کې وایسته.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواری، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز د اوازې د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د اداره جوړ کړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
د افغان پوز مرستيال سرلخکر جنرال مراد علي مراد وای له خال خال سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نو موړ وای طالبان جوبل شوی وجل شوی او یا هم تختیدل دي. بل په لور راپورونه وای کندوز نه بي ځای شوی خلک بیرته د خارته روان دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وای چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 تر رسیدلې ده. په دې سربېره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دی او شل نور بیا تر دې غړې ترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړې فریډریک حزیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپل کلیسا او امنیت په خپل وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومه کلیسا حمله وشو نو صوبایي حکومت به مسؤل وي. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیس کی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښولې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لارون کې د 90 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅه پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې هم دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشر په حیث ټاکل شوی دی. نوموړی له 13 کلونو راهیسې د نوموړي هیواد ولسمشر دی.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو پدې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.